ستړي مشه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازدي رادیو نه روانې او ساته خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبرونه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو د تړل کېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ د دغه بهیر په وړاندې د یو شمېر نورو پرتو ستونزو له حاله مو هم خبرو په یو بل راپور کې بیا ورې چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي د افغانستان په اړه د پاکستان د نویو ژمنو په اړه په احتیاط سره خوشبیني ښیي د انصاف پلټ کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم په روان سات کې خپرېدو ته چمتو دي خو له دې هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر مسأله بحث کوي د هلمند ولی وی د هغو کسانو پر وړاندې جدي اقدام کوي چې په هدفي وژنو کې لاس لري د سوریې په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې د نن خلک په محلي انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث وکړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش پر تازه راپور چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي د یوناما په حواله د دې غونډې په یو برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې مموتو هم خپل راپور وړاندې کوي د یوناما په اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا دغه غونډه سبا د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس خبرداري ورکوي چې دغه کمیسون د ولایتي دفترونو تړل د روان انتخاباتو د ځنډ سبب کیږي ګلاجان عبدالبدی سیاد نن یک شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
هغه څوک چې دغه اقدامات او تلاس اچي هغه انتخابات تاخير سره غورځي او انتخابات په خپل نیټه باندې نه کیږي
راپورونه وایي د ملي لوی ائتلاف پلویانو په هرات کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو د تړلو اقدام وکړ په دې لړ کې د هرات امنیه قمندانۍ وایي پولیسو نن د اعتراض کوونکو د تحسن هغې خیمې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مخې ته درولې وې ټولې کړې د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفتر وتړي د دې تکړه چې ځینې اعتراض کوونکو له پولیسو سره شخړې کړې چې څو نیولستوی او تحقیقات ورڅخه روان دي په هرات کې د ملي لوی ائتلاف یو غړی محمد عارف کیانی ادعا کړی چې پولیسو د په ګډون ځینې اعتراض کوونکي وهلي او څو تنه نیولې دي دغه اعتراض کوونکي ټینګار لري چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د پراتونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم وکارول سي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې وخت کم دی او پر روان انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه استفاده ممکنه نه ده د هلمند ولی وایي د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې په هدفي وژنو کې لاس لري تورن جنرال محمد یاسین نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو کسانو له ډلې دوه تنه نیول سوي
تروریستی اعمالو ته لاس کړی هغه تروریستی اعمال هر څوک چې په مخه راغی نخه کوي چې په دې ارتباط هم دوه کسان نیول شوي دي او انشاءالله په دې لنډ ورځو کې نور تروریستان به ونیول شي قانون محول ته وسپارل شي
د شنبه په ماښام په لشکرګاه کې بوست روغتون ته نږدې په یوه حمله کې د پولیسو یو افسر ووژل سو او درې نور ټپیان سول د ازادي راډیو د خبريال په حواله د تیرو دوه میاشتو پر مهال په لشکرګاه کې تر 1500 زیات کسان په هدفي وژنو کې وژل سوي دي په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي د ځینو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام د لوبو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه سبا د سریلانکا په وړاندې کوي د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله له بنګلاديش سره هم مسابقه ولري
د افغانستان کرکټ ټیم لوبډله په دغه آسیایي جام کې راتلونکي لوبه په خپل ګروپ کې د بنګلاديش پر وړاندې له بنګلاديش سره ترسره کوي او له هغه وروسته وګورو چې کوم هیوادونه سره افغانستان مخامخېږي
د شپږو غوره آسیایي لوبډلو په ګډون د آسیا کپ سیالۍ پرون د سریلانکا او بنګلاديش د ټیمونو په مسابقې سره پیل شوې بنګلاديش دغه سیالۍ په 120 منډو وګټله افغانستان له سریلانکا او بنګلاديش سره په بي ګروپ کې دی او هند پاکستان او هانګ کانګ په ای ګروپ کې مسابقه کوي دغه مسابقې په دوبۍ کې کیږي د سوریې په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې دي نن خلک په محلي انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي د رسنیو په حواله دا په تیرو څه باندې شپږو کلونو کې اول وار دی چې په دغو سیمو کې محلي انتخابات کیږي سنا خبری اژانس نن راپور ورکړی چې د محلي شوراګانو د 3500 څوکیو د ګټلو لپاره شاوخوا 30000 کسان مبارزه کوي د ټلویزیون په تصاویرو کې پلازمینه دمشق د غرز ترتوس لازقیه او دیرالزور ولایتونو کې د رایې ورکولو بهیر شول کیږي د سوریې د محلي ادارې وزیر حسین مخلوف لخبلو خلکو غشتن وکړي چې په پراخه پیمانه په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي او نړۍ ته ثابت کړي چې د ټروریزم په وړاندې یو موټی وو او یو موټی به وي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف لخبلو هیوادوالو وغوښتل د مقدونیا د نوم بدلول دی ومني کنه له بې ثباتۍ او انزوا سره به مخامخ سي. د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن یک شنبه خبره سوې زایف د مقدونیا له خلکو غوښتنه وکړه چې په هغه ټول پوښتنه کې چې د دغه هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل کیږي مثبت رایه وکاروي. په پام کې د دغه ټول پوښتنه د سپتمبر پر 10 د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا نوم د بدلولو لپاره وسی. د ټول پوښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره د څو لسیزو د لانجې د ختمولو پر سر تر موافقې وروسته رابلل کیږي. دغه لانجه له 1991 میلادي کال څخه سرچینه اخلي چې مقدونیا په سوله ییز ډول له یوګوسلاویا څخه جلا سوه او د مقدونیا د جمهوریت په نوم یې خپلواکي اعلان کړه. او د امریکا په جنوبي کارولاینا ایالت کې د فلورنس توپان له کبله د تلفاتو شمیر 11 کسانو ته ورسېد. د امریکا د هوا پوهنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولاینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول چې له کبله یې بهیدلو سیلابونو په دغو سیمو کې په سلګونو زره کسان له خطر سره مخامخ کړي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدل د دغه کمیسیون د مسؤلینو اندېښنې راپارولې.
د ټاکنو د دفترونو بندیدل د ټاکنو د تاخیر په معنا باندې ده چې دا کمیسیون ته هیڅ کله هم یو ورځ په دغه حساسه مرحله کې د زغم وړ نه ده.
د رمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نظر هم پوښتله ده.
د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لارو چارو باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسیږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو.
په یو بل راپور کې بیا وری چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان په اړه د پاکستان نویو ژمنو ته په احتیاط سره خوشبینه خي. له دې هم خبرې کې چې په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت غوړي چې هغه 250 د ایش جنگلیو ته سزا ورکړي چې سمو د وړاندې په جوزجان کې افغان دولت ته تسلیم شوې دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران د فرانسې پولیس تورن کړ چې په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حمله په مخنیوي کې سمدستي اقدام نه دی کړی. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو او عزیزانو 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي. هیله دا تر پایه مو ملګری وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 1290 او د اف ام په 1.15 صفو باندې تاسو کولی شئ د هیواد په زیاتره ولایتونو کې په رڼاو صفاتو باندې واوري او د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر کړئ. دا هم د دې ساعت د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو تړل کېدل به د انتخاباتو د خنډ او ځنډ لامل شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د ولایتي دفترونو د تړل کېدو مخه دی ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف همداشان په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې وروستي اقداماتې په انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره کړی ده. د نور حال د رحمت افغان په راپور کې
په داسې حال کې چې په څو ولایتونو کې د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونه تړل سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او امنیتي ادارو غواړي چې د دوی د ولایتي دفترونو امنیت خوندي او چاته اجازه ورنه کړي چې د کمیسیون دفترونه او وتړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د ولایتي دفترونو تړل کېدل به انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي چې دا د کمیسیون لپاره د زغم وړ نه ده.
نن په مرکز او سبا په ولایتونو کې د دفترونو بندیدل د دې معنا لري چې هغه څوک چې دغه اقداماتو ته لاس اچي هغه انتخابات تاخیر سره غورځي او انتخابات به خپل نیټه باندې نه کیږي. هر څوک چې دغه کارونه کوي انتخاباتو دی تاخیر او خدای نخواسته د انتخاباتو دی ځنډ مسؤلیت به بیا د همغه نورو په غاړه باندې.
نوموړی زیاتوي سیاسي ګوندونه کولای سي چې خپلې اندېښنې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریکې کړي او د انتخاباتو د شفافیت څار او درغلیو د مخنیوي لپاره په یو میکانیزم کار وکړي، خو د نوموړي په خبره د همکارۍ نه کول د ستونزو د حل لاره نه ده. د سیاست پوهنه سیاسي ګوندونه که څه هم پر انتخاباتو د جدي نظارت غوښتنه کوي، خو تر اوسه هم ډیرو ګوندونو نظارتي استازي نه دي معرفي کړي. نوموړي دغه شان له خلکو غوښتل چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي کوم چې د ولسواکۍ ضد مضر افکار لري او نه دي پرېږدي چې دغه کسان د کمیسون دفترونه او وتړي. د یادونې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له څو سیاسي مطرحو ګوندونو جوړ سوی د هغه څه په اړه چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ بولي، د شنبې په ورځ د هرات، بلخ او کندهار ولایتونو سیمه ییز انتخاباتي دفترونه وتړل او د کندوز دفتر مخې ته د پرلت خیمه ووهله. د دغه ائتلاف مسؤلین وایي چې په نورو شلو ولایتونو کې به هم د انتخاباتو د ولایتي دفترونو په وړاندې د پرلت خیمه ووهي، خو د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ په هرات ولایت کې پولیسو د پرلت خیمه لرې کړې ده. په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده، د نوملیکنې بهیر باطل اعلانول او په انتخاباتي نظام کې بدلون د سیاسي ګوندونو عمده غوښتنې دي. که څه هم ملي ائتلاف د حرکتونو په مدني کېدو ټینګار کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو په وړاندې له زوره کار واخلي چې د انتخاباتو کمیسون د کارونو د ځان لامل ګرځي او ولایتي دفترونه تړي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل غیر قانوني عمل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف و دوی خپل مدني حرکتونو ته د غشان دوام ورکړي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف یوې له تقلب او تخلق ډکې لړۍ څخه چې د انتخاباتو په نوم باندې د ارګ لخوا څخه مهندس شوې ده ولاړه ده او اجازه نه ورکوي چې دغه تقلب او تخلق د ټاکلو په نوم باندې تر سره سی.
د چارو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي پروسې په وړاندې درېدل د ملي ګټو خلاف کړنه ده او باید مخه ونیول سي. دوی وایي چې سیاسي ګوندونه باید یو شفاف میکانیزم چمتو کړي او له کمیسون سره په همکاري عمل وکړي.
به هم پام دې موضوع تم کېګو په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو د تړل کېدو او په ډېره د انتخاباتو د کمیسون د اندېښنو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید په یوې مرکه کې پوښتلې. ښاغلی رشید په ډېره داسې ویلي، ډېره مننه. موږ
له اوسني وضعیت نه بېل شکه اندېښمن یو او د دې پروسې په ګټه نه بولو، نه یو په ګټه نه بولو، بلکې د کولای شي خپل ذات کې په افغانستان کې د ټاکنو بهیر ته او دغه ولسواک بهیر ته چې تازه دی ودی په حالت کې ده خپل جدي ګواښونه ورسوي. د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لار چاره باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسیږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو. دا بهیر د افغانستان د ټول ولس پر بسی پورې تړلی ده، په کې څوک رای ورکوي، په کې څوک کاندید ده، که څوک کاندید نه ده یا رای نه ورکوي. یعنی د ټول د افغانستان وګړي له دغه وضعیت او دغه پروسې نه متاثر کیږي. نو د موږ کړنې باید ډېر مسؤلانه وي. په ټول کې موږ هم د حکومت د افغانستان، هم د ټاکنو خپلو کمیسیون، هم د سیاسي ګوندونو له دغه کړنو چلند څخه راضي په دې خاطر نه یو چې تر اوسه پورې د دغه قضایو سره په مسلکي په ډېر غور سره او په عینه په هر اړخیزه توګه باندې برخورد او چلند نه ده شوی. په دې کې هغه طرفګنۍ چې سیاسي طرفګنۍ دي، په عین حال کې هغه سیاسي خودپایګانې چې دي، او په عین حال کې د نهادونو نه ځواب ویل او د دې ټیټ ظرفیت د دې لامل ګرځېدلی چې بالاخره په پایله کې د دغه بحرانونو شاهدان اوسي چې مخکې له ټاکنو څخه
لوی ملی ائتلاف غوښتنی په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، فکر کوي چې دا غوښتنی په دې اوس وخت کې د عملي کېدو وړ دي؟
له بده مرغه چې اوس هغه د عملي کېدلو وړ نه دي. یوازې د ټاکنو څخه د څارنې موضوع چې په درې ګونو شرطونو کې یا درې ګونو غوښتنو کې مطرح ده هغه عملی ورده. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه غواړو چې په یو میکانیزم او یو چار چوکاټ باندې دوی ترمنځ باید تفاهم وسي چې سره کم دغه پروسه په ټول مانا د څارنې وسي، که هغه د موادو لیږد ده، که هغه د مرکزونو کې د پروسې مخته بول دي، که هغه د شمیرنې بهیر ده، او که هغه د موادو او د ارقامو بېرته راغونډول دي. یعنې مجبور کې دغه بهیر کېدلی شي د یو ښه میکانیزم طریقه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د ترمنځ د تفاهم په اساس باندې تر هغه ټولیزه نظارتي پوښښ لاندې راشي. اما دا چې سیستم بدلون ومومي هغه اوس وخت هم نه ده، نه قانون تعدیدلیدای شي او نه هم کمیسیون ظرفیت لري چې کوم سیستم چې عذاب بولي هغه مدیریت کړي. او په عین حال کې د بایومیټریک بحث ده، بایومیټریک موضوع یو ضرورت ده، بعد هغه په پروسې کې فساد رامنځته شوی ده. اما اوس موږ شونې نه بولو په دې خاطر چې تقریبا یو میاشت انتخابات پاتې ده، نو که دوی کلي سره د غوښتنې لست کړي هغه موارد چې اوس ممکنه دي په هغه باندې تفاهم وشي، او هغه موارد چې ممکنه دي د ملل متحد په ضمانت سره هغه د یو عملي اصلاحاتي برنامه.
رشید صاحب، اوس چې ستونزه تر دې حل حد رسېدلې ده، ستاسې په نظر باندې حل لاره څه کېدلی شي چې د ملي ائتلاف غوښتنې ومنل شي، بالاخره انتخابات هم ترسره شي؟
زما باوري په دغه بهیر کې یو لوی مرض ده، همدارنګه سیاسي طرفګنۍ په دغه تشکیلاتو کې بل جنجال ده. نو فکر کوم چې دا ظرفیت په درې وړو خواوو کې، نه په کمیسیون کې، نه په حکومت کې، او نه هم سیاسي جریانو کې شته چې دوی سره کښېني او دغه بحران حل کړي. موږ په دغه وجه کې د ملګرو ملتونو له ادارې څخه په جدیت سره غواړو چې هغوی باید فوري مداخله وکړي او دغه پروسه ټولو خواوو ته د قناعت په میکانیزم باندې برابر جوړ کړي تر څو موږ بلاخره د ټاکنو خواوو ته لاړ شو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید سره موز ما د همکار اکرام الله اکرام مرکه اوریده. به هم د انتخاباتو په تړاو بل رپورټ لرو. د مشران جرګې یو شمېر غړي د نامنیو پراخېدل د انتخاباتو لپاره ګواښ ګڼي او ټینګار کوي چې د روان وضعیت په دوام کې د انتخاباتو تمه نشي کېده. دغو سناتورانو د یکشنبې په ورځ د دوی په عمومي ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو د نشتوالي له امله که انتخابات تر سره هم شي سراسري به نه وي. په ډیر نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو د لارې ستونزې ګڼي او وایي چې د دغه وضعیت له دوام سره د سراسري انتخاباتو تمه نشي کېدلی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ امنیتي ارګانونه باید د انتخاباتو د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي.
د انتخاباتو موضوع د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي او سرنوشت موضوع ده. ټول ملت هم دې ته منتظر دي چې موږ شفاف عادلانه انتخابات وکړو. بدون شک په انتخاباتو کې ستونزې شته، هغه چې حکومت مرشي په غاړه لري په هند لپاره زمينه برابرې. زموږ غوښتنه به د انتخاباتو کې ستونزې نه دایي، چې د مسؤلیت ته چې خپل برنامه خپل
په هیواد کې پر روانو نامنیو په داسې حال کې اندېښنې ښودل کېږي چې په وروستیو څو میاشتو کې د نامنیو لمن د هیواد ډېرو سیمو ته غځېدلې او د ځینو سناتورانو په خبره اوس یو شمېر ولایتونه د نامنیو له لوړ ګواښ سره مخ دي او ان دا چې د سقوط خطر محسوسېږي. د مشرانو جرګې غړی فرهاد سخی خبرداری ورکوي چې که ناامني همداشان دوام وکړي هیواد به د انتخاباتو پر ځای د یو بل بحران شاهد وي.
یا مردم بگویند که انتخابات نمیشه، برادر برین پیش کار،
یا د خلکو ته ووایي چې انتخابات نه کیږي او خپل کارونو ته مخه کړی، او یا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې انتخابات په هر ډول شرایطو کې ترسره کوو. هر کاندید لګښت لري، خلک چې رایه ورکوي له امنیتي ستونزو سره مخ کیږي، د رایو صندوقونو ته نشي ورتلی، خلک له دغو ستونزو خلاص کړی.
له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو اړوند حساس مواد یې د دغه کمیسیون له ولایتي رئیسانو سره د هوا له لارې ولایتونو ته رسولی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال نظام الدین حق پرست په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو لپاره یو ګواښ ګڼي او وایي چې د دوام په صورت کې به ډېر لږ خلک د رای ورکولو صندوقونو ته ورشي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل اوس د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې عملیات روان دي چې ښې نتیجې ترې اخیستل شوي دي.
د خپلو سرونو په قربانولو حاضر چې د خوندي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم شرایط برابر کړو. خو په خواشینۍ سره د ځینو هیوادونو مافیایي او ویرا اچوونکي ډلې په هڅو کې دي چې زموږ انتخابات ګډوډ کړي، خو تاسې په خپلو امنیتي ځواکونو ډاډ ولرئ.
خو سره له دې چې دغه وزارت وایي د دې لپاره چې دغه انتخابات په امن کې ترسره شي او امنیتي ځواکونو د هیواد په یو شمیر سیمو کې عملیات پیل کړي، خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه شي، حکومت به حتی په کابل کې هم د انتخاباتو د ترسره کېدو توان ونه لري. ښاغلی رشید وایي کوم راپورونه چې دوی ترلاسه کړي، ناامنیو ته په کتو سره ممکن د انتخاباتو له 15,000 مرکزونو یوازې په 1500 کې انتخابات وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
مننه کوم چې آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو له لارې خبرېدونکي مواد او مطالب تاسو زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی او لوستلی شئ. پته ده آزادي راډیو .com او یا هم آزادي راډیو .org. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي د افغانستان په اړه د پاکستان نویو ژمنو ته په احتیاط سره خوشبیني ښیي. د یاد کمیسیون غړي آرین یون ازادي راډیو ته وویل افغانان په پاکستان کې د علماو کانفرانس او د کابل، بیجنګ او اسلام آباد د درې اړخیزې غونډې عملي نتیجو ته منتظر دي. له دې سره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو هیله ښودلې چې له دې وروسته دواړه هیوادونه د همکارۍ په فضا کې پاتې شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مخططانه خوشبینۍ رامنځته شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آرین یون وایي د پاکستان او افغان علماو غونډه او د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پیل ښه ګام دی، خو په خبره یې افغانان د ځل عملي نتیجو ته په تمه دي.
نو اوس که چیرې د دې علماو دغه اعلان کوي چې افغانستان کې چې جنگ دی دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دې تر څنګ ودرېږو. همداسې کوم کانفرنس چې په چین کې جوړیږي که چیرې د دې پایلې هم مثبتې وسي، نو زموږ ولسونه ترېنه هرکلی کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و، له افغان چارواکو سره یې د دواړو اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له 10 وروسته به یې ځای او نیټه کره شي هم موافقې ته رسېدلی دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزه غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې پاکستاني علماو د افغانستان په اړه په ډېرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر نعملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کېدو ټینګار وکړ او ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې شوې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه ژمنې چې پاکستاني پلاوي وکړې موږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیاتې شوې دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی. خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د هلمند ولی وایي د هدفي وژونکو او چسپکي ماینونو په تړاو یوه ډله نیولې ده. په لخکرګاه کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې مخ په ډېرېدلې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راکوي.
د ولایت مقام په 2 متره کې د بس دولتي روغتون مخې ته په یوه لوکسل موټر کې د سوي چاودنې اثار پر ځای پاتې دي. د شاوخوا کورونو هندارې ماتې دي او په پاخه سړک کې غار او د وینو واړه واړه ټپونه ښکاري. په دې چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی، د پولیسو یو افسر عبدالباقی ووژل سو او درې نور ملګري یې چې په یوه شخصي موټر کې سپارول ټپیان سول. په لشکرګاه کې په دې وروستیو دوو میاشتو کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو له امله د وژل سوو کسانو شمېر تر 15 اوړي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د کسانو دوه یې نیولي دي چې په هدفي وژنو کې لاس لري او یوه ډله بله یې تر جدي تعقیب لاندې ده.
نو دوی اوس چې پوه شو چې زموږ پروګرامونه او پلانونه شنډ شو او د دې تر څنګ چې پلانونه او پلانونه شنډ شو، نو اوس تروریستي اعمالو ته لاس کړی. هغه تروریستي اعمال هم دوی هر څوک چې په مخه راغه نخه کوي چې په دې ارتباط هم دوه کسه نیول شوي دي او انشاءالله په دې لنډو ورځو کې نور تروریستان به هم نیول شي. خو زه هلمند ښاریانو ته خاصا لشکرګاه ته خلکو ته اطمینان ورکوم چې دغه تروریستان به په لنډ وخت کې قانون منګول ته وسپارل شي.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدي د شنبه د ماښام په برید کې وژل شوی افسر عبدالباقی ظالم بللی دی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو د ځورونې په یو شمېر مرکزیو کې لاس درلود. د تیرې اونۍ په پنج شنبه هم د یوه چسپکي ماین له امله چې یوه ویټس موټر کې ځای په ځای شوی وو، د پولیسو یو افسر ووژل سو او درې نور ملکي کسان یې سخت ټپیان کړل. د هغه برید پړه چا په غاړه ونخیسته. د لشکرګاه ښار د بست روغتون مخې ته د شنبه د ورځې د برید د ځای لیدلو ته ګڼ شمېر راتلونکي ځوانان وایي د ښار امنیت باید ټینګ سي چې د دا ډول پیشو د تکرار مخه ونیول سي.
منم نجیب الله کاری است راغلی یم او دلته پرون ماښام داسې ماښامي خواهش په ټاوس وی
اول خله موږ دا واورېده بل مچر بوم دی پور امریکایانو کړی دی داسې سپک اوازه موارد با سړی شمالماتې وي په هله طرف.
منم حمیدالله دی د خاتم
موږ ورسره دا دی چې باید صلح وسي او امن راسي. باید دغه کسیم عملیې ورکس مړ ملکیا به عامه کې ګرده خوران سره بیا وړه سره در بدره یې کړه.
موږ غوښتنه دا چې دلته موږ په هېواد کې امن سوله راسی او موږ نه غواړو دا جنگ موږ باید نور ورک سي. دا جنگ د ډیره وخته وسوي دی او غواړو چې دا جنگ بالا ورک سي. نه غواړو
زما غوښتنه دا چې دلته سوله راسی او امنیت ټینګ سي.
دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د دغه ډولو بریدونو په ځای دې د حکومت سره خبرو تکشینی او خلکو ته دې د آرام ژوند زمینه برابره کړي. تر اوسه د دغه ډول هدفي وژنو او چسپکي ماینونو موخه معلومه نه ده، خو اکثره د پولیسو اړوند مسؤلینو او افسرانو په موټرونو کې ایښودل سوي دي. که څه هم د لشکرګاه پر شاوخوا د وسلوالو بریدونو نږدې دوه کاله دوام وکړ، خو د چریکي بریدونو او چسپکي ماینونو څپه بیخي نوې ده چې د ښار اوسیدونکي یې اندېښمن کړي دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د عراق پارلمان یو ایران پلوی سیاستوال د خپل مشر په توګه غوره کړی ده. په دې نور حال د احمد تکل په دغه راپور کې
د ایران پلوی محمد الهلبوسی د شنبه په ورځ د عراق د پارلمان د مشر په توګه غوره شو. له پخوانیو پارلماني شخصیتونو جوړ د هادی الامیری په مشرۍ د بریالیتوب د اتحاد په نوم ائتلاف چې ایران ملاتړ کوي د الهلبوسی ملاتړ کاوه. د نوموړي له غوره کېدو سره سم هغه نوي ورځنۍ پروسه هم پیل شوه چې له تطبیق سره یې د نوي حکومت تشکیل بشپړیږي. پارلمان باید خپل مشر او دوه مرستیالان یې د سپتمبر په درېمه نیټه غوره کړي وای، خو وکیلان په دې اړه چې کومه پارلماني ډله تر ټولو زیات سیټونه لري په بحثونو کې پاتې راغلي وو. د سږني کال د می میاشتې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د عراق سیاسي برخلیک له جدي پوښتنو سره مخامخ شو. د شیا سیاستوال مقتدا صدر په مشرۍ سیاسي بلاک چې کمونستان هم پکې شامل دي په پارلماني انتخاباتو کې 450 څوکۍ وګټلې او د عراق په 329 کسیز پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړ. د اميري په مشرۍ بلاک چې 40 څوکۍ ګټلې دوهم ځای او د صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف د 240 څوکۍ په ګټلو سره دریم ځایونه خپل کړل. و د شکلن هلبوسی به د عراق په تاریخ کې د پارلمان تر ټولو ځوان رئیس وي. په عراق کې د فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره د پارلمان د مشر څوکۍ سنی سیاستوالو، د صدر اعظم څوکۍ د شیا او د ولسمشر څوکۍ د کردانو لپاره ځانګړي کیږي. د عراق پارلمان به د الهلبوسی له غوره کولو وروسته اوس نوی ولسمشر غوره کوي او بیا به د تر ټولو لوی پارلماني بلاک مشر ته د صدر اعظم په توګه د نوي حکومت د جوړولو دنده سپاري. په دې اړه چې کوم بلاک به دا ټولې چارې سرته رسوي، د پارلمان د غړو ترمنځ خبرې اترې اوس هم روانې دي. په وروستیو څو اونیو کې د عراق په بصری ښار کې د فساد پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو همدراز د عراق په دولتي او پوځي چارو کې د ایران د نفوذ پر ضد اعتراض وکړ.
وخت د کابل پر مهال 4:13 دقیقې شوې. مخکې تر دې چې اکرام الله اکرام درته ورزشي خبرونه